آغاگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
دا د امریکا غږ واشنگتن دی. درنو محترم اوریدونکو، السلام علیکم. نن د دوشنبې ورځ ده او د 1395 هجري شمسي کال د عقرب دریمه ده چې د 2018 میلادي کال د اکتوبر له 24 نیټې سره سمون خوري. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9:30 بجې دي او په کابل کې د سهار 6:00 بجې دي. د مهمو خبرونو غټ ټکي:
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله وایي چې په قطر کې د طالبانو د مذاکراتو نه دی خبر. په سوریه کې حکومتي او د روسیې عسکرو بیا بمباري شروع کړې ده، او په عراق کې کوردي عسکر وایي چې موصل ته نږدې یوه سیمه نیولې.
د امریکا غږ آشنا رادیو په دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه کې به واورئ چې په داسې حال کې چې پر ختیځ حلب کې د مخالفانو په مرکزونو د روسیې او سوریې د هوایي او ځمکنیو قوو حملې روانې دي. د روسیې د جمهور رئیس دفتر اعلان کړی چې بشار الاسد باید هرمرو په قدرت کې پاتې شي. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د دواړو ګوندونو کاندیدان ډانلډ ټرمپ او هیلری کلنټن د انتخاباتي مبارزې په وروستیو پړاوونو کې د ځینو مهمو مسایلو په اړه خپل دریځونه روښانه کوي. اجرائیه رئیس عبدالله وایي چې د طالبانو د حکومت د استازو په تماسونو خبر نه دی، او د ملګرو ملتونو او د حکومت یوه ګډه سروې ښیي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کار او د خامو اپیمو تولید کچه په 3.44 لوړه شوې ده. اوس په نظرانه یوسفزی خبرونه در واورئ.
السلام علیکم. د افغانستان اجرائیه رئیس چې پرونی عربستان ته د خپل سفر په اړه معلومات ورکول، په قطر کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو په تماسونو بې خبري وښوله، خو ویل چې عربستان د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لري. اجرائیه رئیس عبدالله د یکشنبې په ورځ د خبري کانفرنس په مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې چې تاسو په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو تماسونو ته څومره خوشبینه یې، وویل په دې اړه معلومات نه لري. د روسیې او سوریې د هوایي قواو جټ الوتکو د شنبې په ورځ او پرون د یکشنبې په ورځ په ختیځ باندې بې دریغه بمباري پیل کړه. په ختیځ حلب باندې د تازه حملې په داسې حال کې پیل شوې چې د روسیې لخوا د اعلان شوې درې ورځنۍ یو اړخیز اوربند پای ته ورسېدو، او د حلب په شمال د سوریې د کردانو او د ترکیې د طرفدارو مبارزینو ترمنځ هم خونډۍ خطې روانې دي. په واشنگتن کې به د امریکا غږ د خبریال جیمی ډټمر د رپورټ مهم ټکی سید سلیمان شاه تاسو در واوروي.
د روسیې د پوځ د یو اړخیز اوربند د پای ته رسېدو په درېمه ورځ په ختیځ حلب کې د سوریې د رژیم د قواو او وسلوالو مبارزینو ترمنځ خونړۍ نښتې بیا پیل شوې، او ورسره د روسیې او سوریې د هوایي قواو جټ الوتکو او توپلرونکو هلیکوپترو په بې درېغه ډول بمباري وکړه. په وسلوالو جنګیالو په ځواب کې په لویدیځ حلب کې چې د رژیم د قواو په کنټرول کې دی، د پوځي هوایي ډګر په شمول حکومتي هدفونه د روسي سخت په ګراډ راکټونو باندې وویشتل. روسیې او سوریې د رژیم د هوایي قواو دا تازه حملې په داسې حال کې پیل شوې چې نړیوال د عراق د موصل په ښار کې د عراقي قواو او داعش ترمنځ روان جنگ په خوا متوجه شوي دي. روسانو د وسلوالو مبارزینو او د هغوی کورنیو ته درې ورځې وخت ورکړی چې له موقع نه په استفاده اوسي، خو ملګري ملتونه وایي چې هیڅوک نه وتل ځکه چې د هغوی ژوند خوندي نه و. دا وخت 3000 خلک بند پاتې دي چې د خوراکي موادو او دوا او درملو له سخت کمبود سره مخامخ شوي دي. له بلې خوا د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پاسکوف د شنبې په ورځ ویل د دې لپاره چې سوریا د جهادي ډلو په لاس کې ونه لویږي، بشار الاسد باید حتما په قدرت کې پاتې. پاسکوف دا تفسیره د روسیې د دولتي تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې په داسې حال کې وکړه چې پر ختیځ حلب باندې د روسیې د هوایي قواو بمباري روانه وه. هغه اختیار ورکړ که جهادي قوتونه جنګ وګټي نو لویدیځه اروپا به هم خوندي پاتې نه شي.
خبرون ته دا مورکو په عراق کې کورد پېشمرګه ملیشو چې ترکیه ملاتړ کوي دا کړی دي چې په موصل کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف زیات پرمختګ کړی دی. کوردي ځواکونو د باشقه ښار د نیولو ادعا هم کړی ده. پېشمرګه ځواکونو خبریالانو ته وویل چې عسکري باشقه ته ننوتی دي. دغه سیمه د موصل نه 10 کیلومتره په واټن کې ده، خو خبریالانو ته اجازه نه وه چې سیمې ته ننوځي. تر اوسه پورې د پېشمرګه ځواکونو دغه ادعا نه ده تایید شوې. عراقي ځواکونو په داسې حال کې پرمختګ کړی دی چې د امریکا دفاع وزیر اشکاټر د کوردی مشر مسعود بارزانی سره په اوربل کې په ایربل کې ملاقات وکړو. ښاغلی اشکاټر دغه ملاقات نروسته ویل چې پېشمرګه ډیر ښه جګړه کوي، خو په دغه جګړې کې ورته ډیر زیات ځاني زیان هم رسیدلی. د نړۍ د بیلو بیلو ملکونو مشرانو د امریکا د انتخاباتو په حق له بیل بیل نظرونه څرګند کړي دي، سره له دې چې دغه سیاسي مشرانو په خپلو هیوادونو کې د مدني او بشري حقوقو وضع خراب ده. ځینې مشران د امریکا په انتخاباتو او جمهوري ریاست د مقام په کاندیدادو انتقاد د پروپاګند لپاره کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په ایرک خار کې په ټلویزیونی وینا کې ویل چې هغه د امریکا په انتخاباتو کې یو کاندید هم غوره نه غني. هغه ویل چې امریکایان باید په دوو کسانو کې یو انتخاب کړي چې یو بد دی او بل بدتر دی. هغه ویل تاسو انتخاباتي مناظره کتلې دي، دغه دواړه کاندیدان څنګه خبرې کوي او څنګه په یو بل پسې خندا او ملنډې کوي. موږ داسې دیموکراسي غواړو، موږ داسې انتخابات غواړو. ښاغلی روحانی زیاته کړه چې امریکا ادعا کوي چې د 200 کلونو راهیسې په ملک کې د ډیموکراسۍ نظام نافذ دی، خو اوسني حالات ښایي چې په دغه ملک کې د اخلاقي اصولو دپاره هیڅ ځای نشته. په ایران کې په 2010 کال کې د جمهوري ریاست انتخابات کیږي او روحانی په قانوني توګه کولی شي چې د دویم ځل دپاره هم د جمهور رئیس مقام ته ځان کاندید کړي. د امریکا د جمهوری ریاست مقام ته دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د انتخاباتو ګټلو ته هیله من ده. هیلری کوشش کوي چې د خپل ایجنډا د قانون کول د ملاتړ لپاره په راتلونکو انتخاباتو کې د دیموکراتانو لپاره په کانګرس کې زیاتې څوکۍ وګټي. او د سومالی په پایتخت موګدیشو کې د ټایرونو په دوکان کې چاودنه شوې ده چې په کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي دي او 4 تنه زخمیان دي. د امریکا غږ خبریال وایي چې په وژل شوو کسانو کې د الشباب ترګر هم شامل و. دا خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اوري. د مخوستن 9:08 دي. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د مقام لپاره د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ او د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د انتخاباتو پاړه خپل وروستۍ مبارزو ته دوام ورکوي. دا رپورټ به لږ وروسته واورئ. د روسیې او د سوریې د رژیم د هوایي قواو د شنبې په ورځ او پرون د یک شنبې په ورځ په ختیځ حلب باندې بې دغه بمباري کړې ده. دا بمباري په داسې حال کې شوې ده چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دفتر اعلان کړی دی د دې لپاره چې سوریا د جهادي ډلو په لاس کې ونلویږي، باید چې د بشار الاسد رژیم په قدرت کې پاتې شي. واشنگتن کې د امریکا غږ د خبريال جیمی ډټمیر د رپورټ غټي کې بزس سلیمان چاته استا دروورم.
د روسي د پوز د یو اړخیز اوربند په تر رسیدو په دریم ورځ د شنبه پورز او پرون د یک شنبه پورز په ختیځ حلب کې د سوری د رژیم د قواو او وسلوالو مبارزون ترمنځ خونړی نښتي بیا پیل شوې او ورسره د روسي او سوری د هوایي قواو جټلو تکو او توپلرونکو هلیکوپټرو په بدري غډول بمباري وکړه. د سوری د رژیم مخالف وسلوالو جنگیالو په جواب کې په لویدیز حلب کې چې د رژیم د قواو په کنټرول کې دی د پوځي هوایي ډګر په شمول حکومتي هدفونه د روسي سخت په ګراډ راکټونو باندې وویشتل. په ختیځ حلب کې د روسي او سوری د رژیم د هوایي قواو دا تازه حمله په داسې حال کې پیل شوې چې نړیوال د عراق د موصل په ښار کې د عراقي قواو او داعش ترمنځ روان جنگ په خوا متوجه شوې دي. حلب چې د سوریه په شمال کې موقعیت لري او د جنگ د شروع کېدو نه مخکې د سوریه دوهم غټ ښار او ستر تجارتي مرکز و. روسانو د وسلوالو مبارزینو او د هغوی کورنیو ته 3 ورځې وخت ورکړی چې له موقع نه په استفاده اوسي، خو ملګري ملتونه وایي چې هیڅوک نه وتل ځکه چې د هغوی ژوند خوندي نه و. په لاره کې د مرګ خطر ډیر و. په ختیځ حلب کې دا وخت 3000 خلک بند پاتې دي چې د خوراکي موادو او دوا او درملو له سخت کمبود سره مخامخ شوي دي. د روسیې او سوریې د رژیم هوایي قواو څو واري په ختیځ حلب کې روختونونه او کلینیکونه بمباری کړی دي او سکهال د جولای له ومنه تر اوسه ورته له بهر نه مرسته نه درسته لی. د بسرحده ډاکټرانو مؤسسه یا ایم ایس ایف وای چې د وګانې مخ په ختمې دودي او کوم کلینیکونه چې د روسیې له هوایي بمباریونه پاتې دي خالی پراته دي. ملګرو ملتونو پر روسیې غږ کړی و چې نن د دوشنبې د ورځې پورې د اوربن موده وغځي او بمباري نه کوي. فکر کېږي چې دواړو خواوو په جنگ کې د وقفې نه په استفاده خپلې مورچلې پیاوړې کړي. د سوځیدونکو هیواد سوریایان د جنگ او انقلاب ترمنځ د یو نوي کتاب مؤلف روبین یاسین قصاب وای چې د حلب د نیولو جګړه شاید چې د سوریې په جنگ کې تر ټولو یو غټه او فوق العاده مهمه جګړه وي او که د سوریې د رژیم قواوې چې د روسیې د پوځ هوایي ملاتړ سره دی ختیځ حلب ونیسي نو دا به د روان 15 کلن کورنی جنگ په دوران کې د رژیم د مخالفو مبارزینو لپاره غټه ماتي او د جنگ په لبه په بله خوا باندې واوړي ځکه چې د سوریې انقلاب او پاڅون له همدغه تاریخي کارنه په لومړي سر کې پیل شوی و او که چیرې مخالفان مقاومت وکړي او د رژیم د قواو محاصره ماته کړي دا واقعیت به ثابت شي که روسیه هر څومره زور ولګي نشي کولای چې وسلوال مبارزین له منځه یوسي. له بلې خوا د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پاسکوف د شنبې په ورځ ویل د دې لپاره چې سوریه د جهادي ډلو په لاس کې ونه لویږي بشار الاسد باید حتما په قدرت کې پاتې.
Все-таки есть вот это вот обстоятельство. При этом эти страны...
Паскоф да тавсира до Руси ле давлати талюзун сара па зангали мрака ки бада си хал ки вокра, че пар хатис халаб банде до Руси да хавай куау бомбари равана ва. Ага ихтар варкал ка жахади куатуна джангу гати, но леди за Арупа бахам хунди пати наши. په عین وخت کې د ترکیې تر ملاتړ لاندې د سوریې وسلوالو مبارزینو د حلب په شمال کې واقع د تل رفعت له ستراتیژیکي کارګوټي نه د سوریې د کردانو د هغه ائتلاف د وسلوالو د شړلو لپاره عملیات پیل کړي دي چې متحده ایالات او لویدیځ قوتونه یې ملاتړ کوي. کردانو سږ کال په فروری کې نیولی و او عربان یې په زور او جبر له خپلو کورونو نه شړی دي او اجازه نه ورکوي چې بېرته خپلو کورونو ته راستانه شي. په ترکیه کې په کمپونو کې ژوند کوي. دغه کار په تاریخي ډول د عربو پلانني ټاټوبه ګڼل کېږي. د سوریې د رژیم مخالفان غواړي چې د کردانو د دیموکراتیکو قواو ائتلاف خیانت او غداری وکړه په تل رفعت باندې ناجایزه قبضه کړې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د مقام لپاره د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ او د دیموکرات ګوند کاندیدا میرمن هیلری کلینټن د انتخاباتو په وروستي پړاو کې په هغو پیشنهادونو په اړه باندې خپل دریځونه روښانه کوي چې د پالیسۍ په باره کې شوي دي. د امریکا غږ خبریال مایکل براون رپورټ ته ساسي پام راړو.
په داسې حال کې چې د امریکا د جمهوري ریاست انتخاباتو ته څه باندې دوه هفتې پاتې دي، د ډونالډ ټرمپ او هیلری کلنټن په هغه ایجنډا باندې رڼا اچوي چې هر یوې غواړي د امریکا د راتلونکي جمهور رئیس په حیث واشنګټن ته راوړي. د جمهوری غوښتونکو او ډیموکرات ګوند کاندیدان غواړي چې خپل اصلي ملاتړ کوونکي سره راټول کړي په داسې حال کې چې غواړي په درسې واد کې د هغو رایور کوونکو ملاتړ لاسته راوړي چې لا پرېکړه نه ده کړې. د انتخاباتي مبارزې په موسم کې د دواړو مهمو ګوندونو کاندیدان په یو بل باندې دروغ پورې کوي. د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ وای
ever to run for the presidency.
هیلری ډیر افاسیده ده چې د جمهوری ریاست لپاره مبارزه وکړي. د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن بیا وای
ډانلډ ټرمپ از ډیفرنت، هی از انکوالیفاید اند انفټ.
ډانلډ ټرمپ فرق لري، دی نه مستحق او نه مناسب ده چې جمهور رئیس او اعلی قومندان شي. اوس د پالیسۍ په پیشنهادونو باندې ټینګار کیږي. د دواړو کاندیدانو هدف دا دی چې رای ورکوونکي په خپله مقایسه وکړي. د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ وای
If I'm elected president, we are going to drain the swamp.
که زه جمهور رئیس شم نو موږ به په واشنگټن ډی سي کې جبه وچکړو. ټرمپ د کانګرس د غړو لپاره د دورې او په داخله او خارج کې د جاتالب ایجنډا د محدودولو وعده کوي. ډانلډ ټرمپ بیا وای
وی ار ګوینګ ټو ری نیګوشییټ اور ټیربل اند آی مین ټیربل ټریډ ډیلز and illegal immigration
منګه په خپل خطرناک او زما مطلب له خطرناک موافقونه تجارتی موافقه دي چې به باور باندې خبرې کوو غیر قانوني مهاجرت ته به خاتمه ورکوو د مهاجرو پراخه بهر به بندو مخفزت دونکو جنایت به کمو مالیا به ډیره کمو او حتی مقررات به راکمو د دیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن ان بیا وای
You know, we got work to do in Washington, and I know it's not easy.
موږ باید په واشنگټن کې کار وکړو او زه پوهیږم چې دا آسان کار نه دی. میرمن کلینټن اجمنه کوي چې د اقتصادي چارو یو فعال ناظر به وي. هیلری کلینټن ازاتوي
We're going to make the biggest investment in new jobs since World War II. Jobs and infrastructure.
منګ با د دوهم نړیوال جګ نه را پدې خو د کارونو په پیدا کېدو کې ستره پانګه چونه وکړو منګ با د پاکې انرژي سره یو ځای د اقلیم د بدلون لپاره مبارزه کوو دا خبره یقیني ده چې هیڅ یو کاندید د انتخاباتي مبارزه په وخت کې یا د امریکا د راډیو او تلویزیون په چاپو کې په یو بل باندې په حملو کې وقفه را نه وستله د امریکا لپاره د ډانلډ ټرمپ اعلان انوای
هیلری کلینټنز border policy is going to allow people into the country just
the Hillary Clinton sarhadi policy da se da che khalko ta ijaza ur kawi che de hewa tarana na wuzi da faqat da se da le ka che zama zuye wajalewi da amrika le para da mirman clinton elan be away
son was captain himayun khan he was 27 years old and he was a muslim american
zama zuye turan himayun khan هغه وشکلنو او هغه یو مسلمان امریکایو زغواړم چې له خاغلی ټرمپ نه پښتنه وکړم چې آیا زما زوی ستاسو امریکا کې ځای لري یا نه مګر په داسې حال کې چې د نومبر 8 نیټه را نږدې کیږي ټرمپ او میرمن کلینټن زیات وخت په دې تیروي چې د هیواد لپاره د خپل نظر په باره کې خبرې وکړي او هیله لري چې ری ورکوونکو ته داسې دلایل ووایي چې دوی ته ری ورکړي او نه د دوی مخالفینو ته
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
دا واشنگتن دی لکه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل اجرایی رئیس عبدالله په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکراتو په اړه خپله بې خبري ښودلې ده نوموړي په کابل کې د مطبوعاتو یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې کله چې دا غنه پښتنه وشو چې تاسو د مذاکرات ته څومره خوشبینه یاست نو هغه ویل چې د هیڅ اطلاع نه لري په موکړی له کابل نظم د خبريال ممتاز بهیر را لګلی رپورټ تا
په داسې حال کې چې د روان کال په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په تړاو رپورټونه خپاره شوې دي خو د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله وایي چې پر دغو مذاکراتو خبر نه دی اجرایی رئیس عبدالله د یکشنبې په ورځ د خبری کانفرنس پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې چې تاسې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو تماسونو ته څومره خوشبینی لري وویل په دې اړه معلومات نه لري
On the
په دوحه کې د تماسونو په تړاو د ریپورتونو په اړه زه معلومات نه لرم له همدې عمله نه غواړم چې په اړه یې خبرې وکړم د ښاغلي عبدالله دغه سرګندونو څخه داسې ښکاري چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې په پټه او د اجرایی ریاست له سلام مشورو پرته ترسره شوې دي خو د افغانستان جمهوري ریاست او د اجرایی رئیس یو سلاکار تایید کړی ده چې له افغان حکومت سره د طالبانو لوړپوړو چارواکو اړیکې نیولې او د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره یې لیوالتیا ښودلې ده اوس پوښتنه دا ده چې ولې د افغان حکومت یو لوړپوړی چارواکی د افغانستان له مهمو سیاسي موضوعاتو څخه خبر نه دی د سیاسي چارو کارپوه مظفر خاوري د دغې پوښتنې په ځواب کې امریکا غږ ته وویل چې د اجرایی رئیس بې خبري دوه لاملونه لري د هغه پر وینا لومړی لامل یې د ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایی رئیس عبدالله ترمنځ تیر اختلافات دي چې لا هم دوام لري مظفر خاوري د اجرایی رئیس د بې خبري دویم لامل د ارګ او اجرایی ریاست ترمنځ بې باوري وښوده او ویل کله چې خغل عبدالله وای له دغه مهم مذاکرات څخه خبر نه دی، دا د دې ښکارندوی کوي چې په حکومت کې باور شتون نه لري او د ملي یووالي حکومت د قومي کېدو په لور روان دی. په همدې حال کې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي د امنیتي ادارو لخوا د سولې د خبرو په پرمخ وړلو انتقاد کوي. د ولسی جرګې غړی خلیل احمد شهیدزاده وای په داسې حال کې چې د سولې عالی شورا پر جوړولو باندې میلیونونه ډالر لګول شوی خو پر دغه شورا باندې باور نه کیږي او د سولې خبرې په قطر او نورو بهرنیو هیوادونو کې په پټه د امنیتي چارواکو لخوا ترسره کیږي. هغه ویل د افغانستان حکومت په داسې موقف کې نه دی چې د سولې موضوع مدیریت کړي. تاسې ووینئ چې د سولې عالی شورا شته خو په څنګ کې امنیتي ارګانونه د سولې خبرې پر مخ بیایي چې دا په خپله د پوښتنې وړ ده. خو له دې ټولو سربیره اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د سعودي عربستان له چارواکو سره د لیدو پر مهال دغه هیواد په امنیتي، اقتصادي او په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې په بهیر کې د همکاریو اعلان کړی دی. که څه هم د افغانستان اجرایه رئیس د یکشنبې ورځې په خبري کنفرانس کې د پاکستان نوم یاد نه کړ خو ویل سعودي عربستان پر هغه هیواد باندې چې له طالبانو څخه ملاتړ کوي اغیز لري او کولی شي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. د سعودي عربستان چارواکو له افغان پلاوي سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې د افغانستان له غوښتنو سره سم به له دغه هیواد سره مرستې وکړي. اوس د افغانستان حکومت پورې اړه لري چې څه ډول په مختلفو برخو کې په ځانګړې توګه د سولې په بهیر کې د سعودي عربستان له مرستو څخه ګټه پورته کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او دا هم زمنګ د خبرونه وروسته مطلب. د افغانستان حکومت او د ملګرو ملتونو یو سروې ښیي چې په افغانستان کې د نشه موادو د تولید او د کوکنارو د کرکلي کچا په 2018 میلادي کال کې په سلو کې 43% لوړه شوې ده. زمنګ همکاري نوشابه آشنا په دې اړه د ملګرو ملتونو د نشه موادو په ضد د سروې د برخې د پخواني مسؤل محمد هاشم وحدتیار سره یو مرکه کړې ده چې اورېدو ته ستاسې پام راړو.
یو دا چې همدا اوس په افغانستان کې 3 میلیونه نفوس معتاد دی د تریاکو په تریاکو باندې روغ دي. 3 میلیونه نفوس کله چې د دوی په جیب کې پیسې نه اوسېږي، دوی سې غلیا کوي، دوی سې د موټرانو نه غلیا کوي، د انسانانو نه غلیا کوي، هر څه کوي تر څو چې د پیسې پیدا کړي تر څو تریاک واخلي. یعنی جرمي شبکې په افغانستان کې زیاتېږي. دا یو علت. دویم علت دا چې دویم تاثیر په خلکو باندې داره چې ناامنی زیاتېږي. په کال کې $68 میلیارد د افغانستان د تریاکو عاید ده. دا $68 میلیارد جرمي شبکو ته ځي، طالبانو ته ځي، تروریزم ته ځي او داعش ته ځي، او دوی د افغانستان دولت په مقابل کې به جنګېږي. دوی د افغانستان د خلکو امنیت خرابوي. دریم تاثیر د افغانستان په خلکو باندې داره چې HIV/AIDS او نور مرضونه زیاتېږي په افغانستان کې، او د افغانستان د خلکو پر صحت باندې زیات تاثیر لري. دا یې تر ټولو عمده تاثیرات دي، البته چې نور تاثیرونه هم لري.
بله، وحدتیار صاحب، له یوې خوا د کوکنارو د کښت د ډېرېدو او د اپیمو د تولید د ډېرېدو علت ناامني ښودل شوې ده، له بلې خوا په بحثونو کې دا هم همیشه مطرح کیږي چې د نامنه یو سبب د کوکنارو کښت دی. دغه لازم او ملزوم ستونزې ته باید څه رقم د حل لاره ولټول شي او څه رقم مبارزه یې باید په مقابل کې وشي؟
دوه ټکو ته باید اشاره وکړم. اول دا چې نامنی علت دی د تریاکو زیاتوالی په افغانستان کې دی، اما دا یو علت نه دی، ځکه چې دا تریاک دغه نامنی خو مخکې هم د نامنی وه، د نامنی خو ادامه لري. د تریاکو او د ناامنۍ مستقیم سره وصل دي. څومره چې تریاک زیاتېږي هغومره به ناامني نورم زیاتېږي، او څومره چې ناامني زیاتېږي هغومره به تریاک زیاتېږي. ضرورت د دې دپاره داره چې نړیواله ټولنه او د افغانستان دولت د دوی سره همزمان مبارزه وکړي. داسې نه شي کېدلی چې د تروریزم سره مبارزه وکړي تریاک له یاده وباسي، یا د تریاکو سره مبارزه وکړي تروریزم یاده وباسي. نو زما خواست داره چې همزمان باید د دواړو سره مبارزه وشي. تنها د امنیت راوستلو په خاطر هېڅ کار نه شي کېدلی تر څو چې تریاک له منځه نه وي تللی. ځکه چې طالبانو د تریاکو مستقیم وصل لري، بیکاز 400 میلیونه ډالر از طالبان د تریاکو انتفاع کړي. بلاخره منصور په خپل تریاکو کې لاس ورو همدا اوس داسې ګزار راپورونه شته چې طالبان نه تنها جنگ کوي بلکې دوی عملا د تریاکو په کاروبار کې لاس لري. هیروین فابریکې همدا اوس طالبان رهبري کوي او قاچاق خپل طالبان کوي. د افغانستان په خی برمچې توړي برمچې نه د ایران او بندراباس ساحو کې په لوی قاچاقبران خرڅوي، په بلوچستان کې خرڅوي تر څو لوی عاید ترنه واخلي. پنځوس د طالبانو د جنگ عاید د تریاکو سره.
بله، وحدت هر سپتا سید نړیوالو موضوع ته هم اشاره وکړله. منطقوي سیمینارونه جوړیږي، نړیوال تعهد خی د مخدره موادو په ضد په مبارزه کې، یعنی د افغان حکومت ملاتړ کوي، ولې دغه مبارزه سمه نتیجه نه ورکوي؟
دا د دې په خاطر نتیجه نه ورکوي ځکه د تریاکو پدیده ډیره لویه پدیده ده. د افغانستان تریاک $8.5 میلیارد د یو کال عاید ده، اما امریکا په دولسو کلونو کې تنها $8 میلیارد مصرف کړی په افغانستان کې. آیا ته په $8 میلیارد باندې په کال کې $8.5 میلیارد سره ته مبارزه کولی شي؟ اصلا نه شي کولی. یو دویم داره چې د تریاکو عاید ډېر زیات دی، د وزیرانو په کچه یو څوک کولی شي چې په فساد کې ککړ کړي. د فساد اداري یو لوی عامل دی ده چې د تریاکو سره مبارزه نه شي کېدلی. او بله مسله داره چې که دنیاوال هر څومره وکړي، د افغانستان دولت سیاسي او جدي اراده ورته ونه لري، دا پدیده په دې پدیده کې هیڅ څوک کامیابېدلی نه شي که دنیاوال هر څومره کوشش وکړي او که سیمه ییزې حکومتونه هر څومره وکړي. خاص هم داره چې په کومې ساحې کې چې کښت کېږي، د کښت ممانعت دې وشي، د کښت بیا به نه تولید کېږي، نه به قاچاق کېږي، نه به کیمیاوي توکي افغانستان ته راوړل کېږي، هېڅ به نه کېږي. اما تمرکز په کښت باندې نه کېږي.
د کوکنارو په نه کرلو کې چې تاسو ورته اشاره کوي چې یوازینۍ لار ادا ده، بیرته به د خلکو مسؤلیت ته راوګرځو. همدومره چې خلکو ته یې ضرر رسیږي چې تاسو په درې برخو کې تشریح کړله، خلک اوس څه کومک کولی شي چې د دغه مصیبت نه ځان وژغوري؟
یو، د خلکو مځکه په قراردادونو باندې نیول کېږي د لویو لویو مافیاو لخوا چې هغلته کښت وشي. خلک د خپله مځکه کښت ته نه ورکوي. یو دویم، په کندهار، هلمند، برمچا، سنگینو په دې ساحونو کې خلک خپل کورونه او جایدادونه په کرایه ورکوي قاچاقبرانو ته او مافیاو ته، چې هغو ته کې لوی لوی سټاکونه جوړ شي، د تریاکو لوی لوی سټاکونه او ذخیرې هلته جوړې شي، خلک دا ورته نه کوي. دریم، خلک د هغه فامیلونو د خپلو فامیلونو د ورونو د خویندو دې ته متوجه اوسېږي چې په تریاکو باندې اغوښتنه شي او تریاک هغه ځایونه کې چې خلک په تریاکو مختري خپل ماشومان پرېنه دي چې هغوی ساحو کې تیر شي، د هغو ځایونو نه چې شي هغو ته پیل وکړي، نن ورته پیل کوي سبا پخپله هغوی روږدي کېږي په هغو ځایونو کې چې باید تریاک نه استفاده وکړي. دغه شیان دي چې خلک کولی شي چې متوجه دي ته شي چې د تریاک سره مبارزه په دې کې دوی خپله هم خپل کوټلي ګمونه واخلي.
ډېره مننه وحدت یار صاحب، ژوندی اوسئ.
مننه تاسو.
د خبرونه په پای کې د څو خبرونو غټ ټکی. په داسې حال کې چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دفتر مسؤل وای د دې لپاره چې سوریا د جهادي ډلو په لاس کې ونیولېږي، د بشار الاسد رژیم باید په قدرت کې پاتې د روسیې او د سوریې د رژیم جوټ الوتکو او ځمکنیو قواوو په ختیځ حلب باندې پراخ عملیات پیل کړي دي. د عراقي کردانو یوه ډله چې ترکیه ملاتړ کوي ادعا کړې ده چې په موصل کې د اسلامي دولت نه ځینې برخې نیولې دي او د بشقیه د ښارګوټي د نیولو ادعا هم کړې ده. په عین وخت کې د متحده ایالاتو دفاع وزیر اشکارټر د یکشنبه په ورځ د کردانو د مشر مسعود بارزانی سره په اربیل کې کتلي دي. خالی کارټر د دغه ملاقات نه وروسته خبري اعلان ته وویل چې پیشمرګه ملیشا په جنگ کې ډېره قرباني ورکوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د یکشنبه په ورځ په یوه تلویزیونی وینا کې ویل چې هغه په امریکا کې د انتخاباتو په اړه د یو کاندید هم غوره نه ګڼي او امریکایان باید د دوو کسانو نه چې یو انتخاب کړي چې یو یې ډېر بد او بل یې د بد نه بدتر دی. د ملګرو ملتونو یوه تازه سروې ښیي چې د تیرو 20 کلونو په موده کې د تقریبا 2000 قدرتي افتونو په نتیجه کې لږ تر لږه 1 میلیون خلک وژل شوي دي. دغه رپورټ چې د غریبۍ او مړینې په نوم باندې خپور شوی دی، پکې ویل شوي دي چې د 1996 میلادي کال نه تر 2015 میلادي کال پورې په دغه افتونو کې زیاتره د منځنۍ او غریبې طبقې خلک له منځه تللي دي. د افغانستان د ملي والد حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د یک شنبه پورس په کابل کې د مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې ویل چې په قطر کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د سازمان د تماسونو به خبره ده. د افغانستان حکومت وایي چې پاکستان د هغو په زرګونو افغانانو د پاسپورټونو د مودې د تمدیدولو نه ډډه کړې ده چې دغه هیواد په پاسپورټونو باندې د خلیج په هیوادونو کې اوسیږي. د امریکا د جمهوري ریاست مقام لپاره د جمهوري ګوند دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن او د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ خپل انتخاباتي مبارزو ته دوام ورکړی. او دا هم یو ځل بیا د افغانستان د څو کلونو د هوا حالات د سنټي ګراډ په حساب په کابل کې نن د تودوخې لوړه درجه ویش ټیټه شپږ درجې اټکل شوې ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه پنځلس ټیټه درې درجې، په بغلان کې د تودوخې لوړه درجه اتلس ټیټه اووه درجې، او په غزنی کې تودوخې لوړه درجه نولس او ټیټه درې درجې سنټي ګراډ اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو، زموږ دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه په ځای کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو درې خبرونه شروع کیږي. موږ د افغانستان په وخت د ماښام په اووه بجو بیا د ماښامنۍ خبرونه سره حاضرېږو. د خدای په امان، ورځم نیکمرغه. رادیو